انسان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو، اما ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موسساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریس دانه کې لیکل او لوستل دي زده کړي او راځي به په پانتونونو کې کیني. دا یو غټ مشکل ده. د هغوی لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دري چې دی هغه د ټول افغانستان لپاره دي، او د دې دواړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي دي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یوه ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودای، تاسو ان شاء الله وکاله روسي اصلور 15 کال روسه کو ګوري، شاید ډیر روشتو کې لدن ډیر خسي. او ته لدی ور ها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې موجبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مم خصوص واری دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاړ لمې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ور سره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم موږ ته راځي کی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویې تر څنګ مورنۍ ژبه د تقویې تر څنګ خاله ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو،
او زده کوونکو ته په کار ده چې اوس انګلیسي
بیل شک کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس بنه لري، کنه زده کوي په محدود او تعلیمي مواد به اکتفا کوي چې دلته تکرارن د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنی ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په مخ روان یو. ډیر
مننه. ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ویدولا اکثر له څلورو میاشتو رئیسی د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. خغلی اکثر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له خغلی اکثر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرې. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکټران لرو، داسې ډاکټران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کاروبار دی او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي، او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرې؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبري، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په اخر برخه کې بیا موږ یو د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسي موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزن نصر لیکل هغه به څونه اهمیت ولري فرزن زکه يم کو غواړم چې د نصر په حصہ کې معلومات ترلاسه کوم کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کوم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی او بیا که نه نو بیا به په داسې یو مجله کې د نصر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله او مقالې فرزن اکثره همدغه موضوعات ته ځانګړي شوی داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي ولی په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده یعنی نسوای کېدلی چې فرزن که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هېڅ نه دي شوي د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای ستاسو نظر دا څنګه
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده او زه داسې وایم چې یو هغه خبرې دي کنه چې موږ یې کوو زه یو جلا فکر لرم زه وایم چې باید که یو مجله وي که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي که د هر شي په برخه کې وي که د روغتیا ارواپوهنې په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي که هغه د نثر لیکلو زده کړه نه کوي دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا مې یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
په هر حال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي د دې نه مطلب څه و یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي هر څوک پرې پوه شي
فرزن د هډوکو په حصه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ څه قسم به ورکوئ
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي مثلا که د هډوکو په باره کې معلومات وي هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به یې خپله علاج کوي یا به مثلا څه به ورسره کوي دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پورې خپله درملنه په خپله کوئ ځینې داسې مرضونه دي فرزن یو څوک ته د فشار مشکل بلري او په عین حال کې به فرزن ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه د استفاده وکړي هغه مشکل به بیا ډیر جدي ممکن ده د مرګ پایسي داسې مشکلات به څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات یې فرزن ځینې معلومات خو نه کېږي فرزن تب خو ډېره یوه لویه دنیا ده
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي له ماشوم عاطفي غلا فواید خندیدن چیست سیګرت های الکترونیکی به ترک سیګرت کمک نمی کند او همدارنګه موږ له براین تریسی سره یو مرکه هم پکې لرو نو دغه سیم موضوعات موږ پکې خبرو
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه خیستئ بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه شي اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده معلومات په پښتو کې په دري کې په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولی شي تاسو چې مقالې خپروئ د لیکوالو اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي تاسو ته یې راستئ خپله یې لیکي څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرزن دا به بل ځای نه خپرې شوي یعنی اکثره مسؤول مدیران خو په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي تاسو د مسؤول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حصه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې شوي دي دا تاسو څنګه معلومولی سئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو لا مخه نه دي خپره سوي
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبره کړم، او لیکوالان نو تام چې ولیکنه تر راخلم نو ورته وایم چې باید اتا اوس خار څوک فیسبوک لري په اتا د خپل فیسبوک دې باید نوی نشر کړي دا غسی لیکنه وي لیکنه چې زه وګورم چې ما بل چیرته لیدلی یا کوم بل څوک راته وایي چې دا لیکنه خبره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خبرو، تر ډیره هدا کوشش کوو چې موضوعات نوی
مجله مو محدود تر ته هم د کابل پورې ده کې ولایت ته تماس
مو کوشش کوو چې مجله ولایت ته ولیږو، په کابل کې یوازې ډاکټرانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلین الولی هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نلولی په خار کې نلولی، په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغه کچیرته یو کاغذ پیدا کړی لیکنه پرې شی هم راخلی غل ولی، نو موږ مجله یو پروګرام مرته برابر کړی دی، مجله ورداګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بل غنه کې ان شاء الله هلمند ته هم په نظر کې دی، هلمند ته هم لیکو وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته در سره کوي،
د دې مجلې مصرف چې پر راځي هغه یو شرکت دی، دوا وارداتي شرکت دی هغه ورکوي، موږ د مجله وړیا ویشو او ان شاء الله دوام وکړي.
کورو مدام ډیره مننه،
ژوندی اوسئ. خیر
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
پر کول می خیل د ځل د ځواني مرک شاعر دانیال تریری او نظم چې دغه د اردو لوي وګدي منظومه خدا میرے نظم کیو پړېګا څخه خستل شوی دی، پښتو ته منظوم راجباړه ل او دکلمه کړای دی، پام مور تر اړوم
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، انسان ته هم د خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلای ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا، مگر خوبونه خو په خپلا، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، په زور زنایې لوټل کېږي عزت، سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري، سرخوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته دیوی تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډېره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو پتما د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د ورستی منظر لیدو پتما تلوسه اوج ته د خطلې چې انسان کم زکا څوک لوټل کېږي لومړی تلوسه اوج ته د خطلې چې انسان کم زکا څوک لوټل کېږي لومړی
پتی را د بی پاس کې خاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی وو. د نن په بحث کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مسئ.
اوبان صاحب تم ستړی مسئ، ژوندی اوسئ.
په تیر بحث کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خنده او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادی او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعه چاپ شوې دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپېڅلي مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوې، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې وبسایټونه کې خبره شوې دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوې.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکله طنزه بیلیي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیثه کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر بحث کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کمیډي سره یو خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، هزل هم خندي، هجوه هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوه ترازو، هجوه، هجوه عربي کلمه ده، هلته چې پخوا یې طنزونو ته هجوه ویل. هجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه پاچا به هغه ته انعام ورکوي، ستایې به. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به یې ستایل، د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې، د دوی قوم نسب به یې ستایلې، د دوی کړنې به یې ستایلې، د دوی سخا به یې ستایلې. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه ته چې اوس په لاس ورنغله، بس نو د اصل پر ځای به یو زهرجن ترخه جبره وېسته. نو بس هغه پاچا ته به لګاسو، یا مستقیم یا غیر مستقیم، نو په بده ویلو په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل دا حجبه و، چې د دې هدف معمولا شخصي عقده و. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتدارۍ کې به ستونزې وي، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله، هغه به پاچا و، امپراتور به و، ملکه به و، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل هزل دی. هزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شعر لرو، هم هزلیه یا هزلیات، کدا سی هزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا به یو مناسبه کلمه یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، هجویه شاعري بلري، هزلیه بلري، خو چاپی به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل هجوی شریلی کړی ده. دا کار غنی خان کړی دی، خو داغه څخه راورسته کو ګورو نور شاعرانی مثلا استاد نومیالی دی ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د آثار دی هجویه آثار لري هم د نثر په شکل لري هم د نظم په شکل باندې لري خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده یعنی د سیده شاعران لرو چې د هیڅ چانه بیری ځه
ډار نه کیږي
او د ډار خبره نه ده اما دی چې څه دفاع نشي کولای دا ادب کورنۍ ته نسب منسوبولای دا ادب نوی تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیر کې نه مني دا ادب د دایره څخه باسي ځکه نو دی په شرمیږي دا سیده لیکوال کې زړه یې غواړي خوان بور کې د خپل ځینې تسکین د پاره چې خپل وخاندي نور هم وخاندي اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي چې لیکوال دې ته ارباسي چې د لوستونکو کې د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقی اړخونو باندې ډېر ټینګار لري تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقی مارګ لړلې په اخلاقی مسله باندې وایي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حاصل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ویدره په پښتو کې هم د موډل ویدلې دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي
خو دوه شکل خو دا و درېم فرق کوم ټوکه ده
او درېم شکل ټوکه ده ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دي وایي دا طرز نه دی دا ټوکه وز ما په نظر دا یو اشتباه ده د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا چې ټوکه محتوا نه ده ټوکه قالب دی فورم دی ټوکه تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی کله چې و ټوکر ډیر وژدم اما تر ټولو کوچنی بیلګه هم موږ لرو چې بخي ولن ډایلاګ دی په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پر ترزونه هم ست چې ما مخیا ده ونه دا ټوکی موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پر دی
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حاصل لري هغه چې د تنز په ټول پرې د یو مثال کې داسې مکتوب وایست
د مبادله متر یادم د شونې ورزنه په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم مربي او په شونې کې باندې سوي دي نو هغه خلکو چې د ظرافت یې سي قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکه ویل دا د ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوی ده هغه معلم چې خپل صف نس کنټرولولای په هر لاس چې نس کنټرولولای خو بل اخر دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صف کنټرول کی د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو شمو مدیریت وکړي ټوکه داسې چې وای د معرف وزارت ته خو تفتیش آیات للی وي مکتب ته نو د دې لپاره چې ش نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واشي د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چې تاسو وی دي د مکتب غولې ته چورغلې دي مستقیمان یو صرف تتللې دي د سیم په دروازه کې درېدلې دي په سیم کې وغال مغال دي ډور دي چې خرچلې کې ځان بوخاره ده چې یو خنداوي وناري دي نو چنداج څوک نه مې څوک په کړکې کې ناست یو څوک په چت پر راځلېږي څوک د بل په وجو کې سپاره دي خو خبره نه اوریدل کیږي نو دا د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه وته ډیر په قارم دی او دا سیم د لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې ټول غټ حاله کوش په نظر باندې غټ ورې دي چې ورم راکړ درغوشه ونی وي نو هغه ته وای چې ته غټ حاله کې دا نور قدر تا کوشتنی دی واړه دي ته وې شو خې سم ودرې خو سیم ټول چپس نو ورسره دا حیات نسیت شروع کی چې تاسو دلته د درس لپاره ځي بد کاری دا مو څال جوړ کړو په اخر کې پښتنو وکړل چې معلم چیرې دی نو شاګرد ویل ورسره دا تاسو درغوش نه ول دي دا زموږ معلم دی یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په جاندو خره کې معلم سره شریک دي شاګردان سره دی په ګاډاندو خره جوړ کړی دلته ګورو چې شیو هغه په داستاني ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسه په نوم سسپنس تلوسه دا یعنی سړی چې منتظر کی چې اوس نو معلم به څوک دی معلم به راسي معلم ته به څو وای دې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټول شوخ هغه ته ټول د ګډوډي سبب څه وي هغه خپل معلم دی په دې صنف کې
ټوکه جالبه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اوریدلی و، وای لسن فا ایستلی و بیا وای چا ورته وویل چې معلم مو چیرته ده، وای هغه چې تا لسن فا وی اوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزه چې دوی سره بیلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تل په داستاني فورم کې او طنز تل په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کېږي، اوړي راوړي د ولسونو تر منځ، او طنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره معاشر طنزونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال د نورو لیکوالو تر منځ مشهور دي چې پلانی طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې طنزونه تمثیل شوي هم دي، خو ټوکې چندان نه تمثیل کېږي. یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کې تمثیلېږي. اما طنزونه داسې ډېر طنزونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهور دی. دا د سریال په شکل باندې شته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي. نو ټوکې دا شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي. لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاصه مقطه کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرتن، که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی سو که نه سو؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي. او هغه څوک چې ټوکې جوړوي هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم لري، او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکلنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکیو د طنز دا دي چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل. بل کېدای شي چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکی او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکی کوچټي کلمات کارول شوي، ډېر پوچي، خو کله طنز ژبه پوچو هغه ته بیا طنز نه سوي. بيخي د طنز د چوکاټ څخه وځي، دغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کې داسې چې په نظم کې راسي، کې داسې تمثيل سي. بل برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره اساره نه لري. دا یو هم د تفاوت نه دی.
کورمدان ډیر مننه.
شو دې خیر اوسه.